السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. وړاندې په خبرونه کې راپورونه هم لرو، خو لومړی لنډ خبرونه. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او له ښځو سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. ترینا امیری د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره تر کتنې وروسته پر ټویټر ولیکل چې له دې سازمان سره یې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو هم خبرې وکړې. اسلام آباد د طالبانو حکومت ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د بارتري سوداګرۍ د پایل وړاندیز کړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزي بانک د دې هیواد مالیه وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د بارتري سوداګرۍ یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د بهرنیو اثارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان د کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې پخوانی استرالیایي لوبغاړی ستیوارت لا د بنګلادیش پر وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې د موقت سر روزونکي په توګه ګمارل شوی. ستیوارت لا په نویمه لسیزه کې د استرالیا د ملي لوبډلې بیټسمن یا توپوهونکی و. د یوه موده د سریلانکا او بنګلادیش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه هم کار کړی. ټاکل شوی چې افغانستان او بنګلادیش د روانې فبروري میاشتې په 23مه، 25مه او 28مه درې یو ورځنۍ او د راتلونکي مارچ میاشتې په 3مه او 5مه دوه شل اووریزې سیالۍ وکړي. متحدو ایالاتونو او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین پر دفاع وزارت او د دې هیواد پر بانکي سیستم د فبروري د 15مې نیټې په سایبري برید کې لاس لاره. د سپینې ماڼۍ د سایبري چارو جګپوړې چارواکې آن نیوبرګر پرون وویل دوی باور لري چې د روسیې حکومت په دې پراخو حملو کې لاس درلود. همداراز د برتانیا د بهرنیو اړیکو کامنویلت او پرمختګ د چارو ادارې ویلي چې د روسیې د پوځي استخباراتو اداره په قطعي ډول د اوکراین پر دفاع وزارت په سایبري برید کې دخیله وه. او د اوکراین جمهوری ریاست وایي چې پر دې هیواد د روسیې د احتمالي برید په اړه د امریکا له خبرداري سره سره به ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن د میونیخ په امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د ښاغلي زلنسکي پر ګډون ځکه شک کېده چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د زیات شمیر سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله د دې هیواد له روسیې سره په لانجه کې ښکېل شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. وړاندې په خپرونه کې قدرمنو اوریدونکو د ورځې د مهمو خبرونو تفصیل خپرو. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی پر اسلامي نړۍ غږ کړی چې طالبان د نجونو تعلیم ته وهڅوي. دا دی د طالبانو غبرګون.
ښځو ته په ټول حق او حقوق ورکړل کېږي چې د اسلام شریعت ورکړي. دې مورد باندې موږ محکم ویلي او بیا هم وایو کومه کمی به نه وي.
په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. په هیواد کې د کووید 19 وروستی حال او په دې برخه کې اندېښنې
صحیح اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي. خو طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
او و باوری چې د غزنی پر سر دی بند د بیا رغونې کار پیل شوی.
د دوو کانالو سروې وسوله سي ورسته له سروې اوس پیلن په دواړو کانالو باندې د کار روان دی.
په دوهمه نیمایي کې د ازادۍ راډیو ځانګړي 19 پروګرامونه تاندې څنګه او د لوبو له میدان خبرو.
تر دې شیبي د ازادۍ راډیو خبري ټولګه
د برخې تموز احمد تکل هرکلی کوم. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او د ښځو په اړه د خپلو ژمنو په عملي کولو کې حساب ورکولو ته وهڅوي. رینا امیری دا څرګندونې د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره په کتنه کې کړي. بلخوا د افغانستان د مقتدرو ښځو غورځنګ په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت د ښځو پر وړاندې خپل چلند نه دی بدل کړی. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واوري.
د افغان خوځو نجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري د اسلامي همکاريو سازمان له چارواکو سره په دې هیواد کې د بشري حقوقو په اړه خبري اترې کړي. دا لیدنه پروند جمعه په ورځ شوې. رینا اميري د دې لیدنه جزئیات په خپل ټویټر باندې خبرې کړي او لیکي دا لیدنه د عربستان په جده ښار کې شوې او په کې ټینګار شوې چې اسلامي نړۍ باید طالبان بشري حقوقو ته په احترام او د خوځو په برخه کې د خپلو شویو ژمنو عملي کې دوه ځواب ویونکي کړي. رینا اميري له دې سازمان دا هم غوښتي چې پر طالبانو فشار راولي څو یو ټول ګډونه حکومت جوړ او تر خوای د معترض خوځو مجازات پای ته ورسوي. اغلی اميري زیاته کړي د خوځو د پیاوړتیا لپاره باید هڅې وشي او ښوونځیو کار ټولنیز ژوند او سیاست کې د هغوی ګډون ته بیا زمینه برابره شي. د افغان خوځو نجونو بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د اسلامي همکاريو سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د لا پراخېدو د مخنیوي په لارو چارو هم غږېدلی او تر خوای د اسلامي پراختیایي بانک مسؤلانو سره افغانستان ته د مرستو د جلب په خاطر خبرې اترې کړي. دا لیدنې داسې مهال کېږي چې د طالبانو حکومت پر خوځو د لګول شویو محدودیتونو له امله تر نیوکې لاندې دی. خو د طالبانو حکومت بیا وایي په اسلامي چوکاټ کې د خوځو هر ډول حقونو ته ژمن دي او په دې برخه کې شوې نیوکې بي ځایه بولي. د طالبانو د حکومت وایاند ذبیح الله مجاهد
تمی مرد خزو د حقوق په مورد باندې غ شرعي حقوق ته مجمن ده او ان شاء الله چې موږ خزو ته ټول حق حقوق ورکړ کې سي د اسلام شريعت ورکړي په مورد باندې موږ محکم ویلې او بیا مو کوم کمی باندې وي.
خو له دې ژمنې سره سره د افغانستان د مقتدر خوځو غورځنګ په یوه اعلامیه کې چې د طالبانو د حکومت د شپږ میاشتو د پوره کېدو په بهانه یې خپره کړي او په کې د خوځو وضعیت ته اشاره کړې لیکلي له خوځو سره د طالبانو چلند نه دی بدل شوی. دوی طالبان د واک په انحصار، ظلم، هدفي وژنو او نورو تورن کړي او له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له هغو هیوادونو یې چې د طالبانو د غونډو کوربتوب کوي غوښتي چې د هغوی له ملاتړ لاس واخلي. خو د طالبانو حکومت تل دا تورونه رد کړي او دا ډول اعتراضونه یې شخصي عقدې او افغانستان د وټو لپاره یو تګلاره یاده کړې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په ننګرهار کې د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې د دوی تر کنټرول لاندې افغانستان کې په سلو کې 15 نوي امنیت دی او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو دا چارواکی په داسې حال کې د داعش له حضور نه انکار کوي چې د ملګرو ملتونو په یو وروستي راپور کې راغلی دی چې د ډلې په وروستیو کې د خپلو غړو شمیر په افغانستان کې زیات کړی دی. د موضوع نور جزئیات اسمت څاروان اوروي.
د طالبانو د حکومت یو استخباراتي چارواکی وایي د اسلامي دولت یا داعش ډله نور په افغانستان کې عملیات نه کوي، خو دا په داسې حال کې چې د ملګرو ملتو په وروستي راپور کې ویل شوی دا تیروریستي ډله په افغانستان کې فعال ده او په وروستیو شپږو میاشتو کې د غړیو شمیر دوه برابره شوی دی. د راپور له مخې په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو مشر ډاکټر بشیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په مرکه کې وویل داعش نه یوازې په ننګرهار کې نشته، بلکې په ټول افغانستان کې نشته. د ته ورته خبره د ننګرهار د ولایتي ادارې استازي قریشي بدلون پرون ازادي رادیو ته وکړه.
د داعش موضوع خو موږ په تمام معنا ردو، داعش په یوازې په ننګرهار کې نه، په ټول افغانستان کې ځپل شوی. هغه اویل کوم ورځې چې وي هلته لږ بې نظمي ګډوډي وه، تقریبا دا څلور میاشتې پوره کېږي چې داسې کومه پیښه نه ده شوې په ټول مشرقي کې نه ده شوې، یوازې که د ننګرهار نه لږ ور واوړو.
د پرسیال کې د چې په منځني ختیځ کې د امریکا عمومي قومندان جنرال کنت مکینزی په یو مرکه کې ویلي چې د طالبانو له وخت تر رسیدو راوروسته امریکا لا هم دې ته ځیره ده چې څه پیښیږي. دی وایي په افغانستان کې داعش یا د اسلامي دولت د خراسان څنګه لا هم د امریکا لپاره د اندېښنې سبب ده. د جنرال مکینزی په وینا طالبان د داعش ملګري نه دي او په تیرو کلونو کې څو ځلې ورسره جګړه کړې، خو له دې سره سره داعش لیواله دی چې په افغانستان کې حمله وکړي. د ملګرو ملتو د تحلیلي ملاتړ او د بندیزونو د څارنې د ډلې په 9 نمبر راپور کې چې امنیت شورا ته وړاندې کړ، د داعش د غړو شمیر په تیرو شپږو میاشتو کې دوه برابر شوی او دا ډله په سوریه کې له اسلامي دولت یا داعش څخه مالي ملاتړ ترلاسه کوي. د طالبانو د استخباراتو رئیس وایي چې اوس افغانستان په سلو کې 15 نوي امن او خوندي دی او 15 سلنه ناامني د غلو او جنایتکارو ډلو له لوري ده چې سیاسي انګیزه نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې د ننګرهار د استخباراتو رئیس وایي د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان کې په سلو کې 15 امنیت راغلی او داعش ډله نور نو په افغانستان کې حضور نه لري، خو د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش پرون وویل چې له افغانستانه نورې نړۍ ته د تروریزم د خپرېدو ګواښ شته. ښاغلي ګوتیرش پرون د میونیخ په امنیتي غونډه کې د وینا پر مهال وویل تروریستان هڅه کوي له هغو هیوادونو څخه چې وضعیت حساس دی د ځالې په توګه کار واخلي. بلخوا متحد ایالاتونو ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د امریکا په ګډون هیڅ هیواد د افغانستان څخه د تروریزم له ګواښ سره مخامخ شي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د شنونکي او د پخواني افغان ډیپلومات زردشت شمس نظر پوښتلی. ښاغلي شمس د مرکې په پیل کې د پوښتنې ته ځواب وایي چې د افغانستان نه نورې نړۍ ته د تروریزم د ګواښ خپرېدل رښتیا ده او که هسې د نړیوالو ویره؟
دغه ویر او تشویش تر یو حده صحیح دی او نړۍ اصلا دغه ویر لري چې افغانستان بیا د نوي کلونو په جغرافیه باندې بدل نشي، چې مرکزی نظام وجود نه لرو، د ډلو ټپلو حکومت او هم منطقي او هم نړیوالو افراطي ډلو په افغانستان کې ځای وموندلو. نو که چیرته دغه یو حالت رامنځته کیږي او طالبان ونه توانیږي چې یو ټولو ته منلې حکومت رامنځته کړي او قوي اداره رامنځته کړي، نو د دې ویره شته دی چې دغسې نړیوالې یا منطقي افراطي ډلې به د دغسې وضعیت نه ګټه پورته کړي او نړۍ ته به ګواښ پیښ کړي.
داسې ښکاري چې طالبان هم له نړیوالو تروریستي ډلو سره په لانجه اوښتي دي. دوی څومره ستاسو په نظر د وضعیت د مهارولو توان لري؟
دلته دوه موضوعات دي. یو دا دی چې آیا طالبان څومره واقعا حاکمیت لري په افغانستان باندې، ځکه چې دومره توانمندي خو دی نه لري چې په د افغانستان په ټوله خاوره باندې په هر ځای کې دی حضور ولري. دا اوس هم د داعش سره د دې جنجال روان دی. القاعده که څه هم په دې تیرو وختونو کې داسې زیات عملی او فعال رول نه دی لرلی، ولې د شتون په اړه مختلف اطلاعات شته دي. نو د طالبانو ونډه او مسؤلیت خو مهم دی، ځکه چې دوی اوس په افغانستان باندې واکمن دي. نو د نړۍ توقع هم دا چې دوی باید اجرات وکړي. او دویمه موضوع د طالبانو د ارادې ده او د دغه د نظریاتي اساس ده چې هغه بلک دی ته ستونزمنه وي چې که دغه سي اسلام پال ډلې وي او هغه د دینه د پنا یا د اوسېدو یا د مرستې غوښتنه وکړي، دا به دوی ته ډېره مشکله وي چې هغې ته انکار وکړي. که څه هم دوی بیا بیا وضاحت کړی دی چې دوی حاضر نه دي چې هېڅ چاته د دغسې ډلو خلک وسپاري، که هغه ګاونډیان دي، پاکستان دی یا حتی امریکا ده. نو دغه هم طالبانو ته یو ستونزمنه لار ده.
د امریکا حکومت د داعش ډلې د مشرانو پر سر جایزې ټاکلي دي. فکر کوي چې د طالبانو او د امریکا د حکومت ترمنځ په دې برخه کې د همکارۍ چانس او امکان شته؟
هو، د داعش موضوع داسې ده چې د طالبانو او د امریکا د مشترک کار باعث کېدای شي. د امریکا ولسمشر سو واري په خپل بیانیو کې د طالبانو ستاینه کړې ده یا ستاینې ته ورته څرګندونې کړې دي چې په دې برخه کې داعش د دوی دواړو مشترک دښمن دی. نو د دې امکانات زیات دي چې په دې برخه کې به امریکا او طالبان د داعش سره مبارزې کې دوی سره رانږدې شي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي تمرکز په خپله وینا کې تر ډیره پر دې و چې دا تروریستي ډلې له افغانستانه پر راوتو دي او د دوی نفوذ د نړۍ په کچه په زیاتېدو دی. ستاسو تصور څه دی چې په افغانستان کې دا خطر د طالبانو له راتلو سره په کمېدو دی که برعکس په زیاتېدو دی؟
بېله شکه چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنېدو سره په نړیواله کچه دغه د اسلام تر نامه لاندې چې کومې ډلې فعالیت کوي د هغې د تشویق او د باعث سبب شوي دي. اوس مهال که څه هم طالبانو بیا بیا د دې ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به دغسې ډلو ته یا هېڅ چا ته به د هغې د استفادې اجازه نه وي، ولې دا بیا هم منحصره ده چې آیا طالبان په دې توانیږي چې په افغانستان کې یو باثباته مرکزي قوي نظام جوړ کړي چې ټول افغانان پکې خوښ اوسي. که چېرته داسې ونه شي نو بیا دغه ویره په یو بالقوه تهدید باندې بدلیدای شي او افغانستان بدبختانه غسی وضعیت ته تلی شي چې بیا دغه ډلو په مرکز بدل شي او هم خپل افغانانو ته او هم بیا منطقي او نړۍ ته ګواښ شي.
د سیاسي چارو شنونکی پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس سوچ په افغانستان کې د تروریستي ډلو د فعالیتونو په اړه له ازادي راډیو سره خبرې کولې. د خوست امنیتي چارواکي وایي په تیرو لسو ورځو کې 85 کیلوګرام نشه یي مواد نیولې دي. د خوست د امنیه قومندانۍ د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې مدیر میر صادق خان صادق نن ازادي رادیو ته په دې اړه جزئیات ورکړل.
په جریان د لاس اوریزه کې یو 50 کیلو او شپږ سوه ګرامه چارس، شپږ کیلو تریاک چې د ګوربز ولسوالۍ کې نیولې شوې دي، او یو کیلو شیشه په مرکز کې نیولې شوې ده. په تور یو موټر او درې کسان نیولې شوې دي.
ښاغلی صادق زیاته کړه چې د نشه یي موادو د کاروبار او کارونې د مخنیوي لپاره د امنیتي چارواکو هڅې روانې دي.
ولسواکي دوې لارې دي په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده، بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې په کورونا وبا د اخته کیدونکو کسانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي، او یوازې تیره اونۍ په دې ورس او بخې په دې ویروس اخته 950 کسان مړه شوي دي. په کووید 19 د اخته شویو کسانو شمیر داسې مهال زیاتیږي چې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د شمیرنو له مخې هر ورځ له 10,000 زیات کسان په ټول هیواد کې د کورونا ضد واکسین کوي، او تر اوسه د واکسین شویو مجموعي شمیر 8,000,000 تنو ته رسیدلی دی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات راکوي.
په افغانستان کې د کورونا وبا پراخه خپرېدنه او د درملنې لپاره یې نیمه کاره روغتیايي سیستم. د طالبانو د عامی روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې په کورونا وبا د اختکیدونکو ګیراو د روان میلادي کال لپاره مخ په پورته روان دی. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې یوازې تیر یو اونۍ کې په کووېډ 19 ناروغۍ 3,003 تنه اخته شوي، او له دې شمیرې 950 تنه مړه شوي دي. د طالبانو د روغتیا وزارت وایان جاوید حجیر:
بصورت کل اشرای جنوری تا
د جنوری لپاره تر اوسه 2,898 کورونا وبا مثبت پیښه ثبت شوی، او د مړینې 136 پیښه هم لرو. په ټوله کې ویلای شم چې د جنوری میاشتې راهیسې په کورونا دخته شوی او گرفت پورته شوی دی.
سایر سعودي را داشتن.
د طالبانو د روغتیا وزارت هم وایي چې د کووېډ 19 ناروغۍ د درملنې لپاره د اتر دیر زنګړو شویو مرکزونو څخه د یو شتو کارونې د وسایلو د کمی لامل زندول شوی دی. کابل میشت عابد سیدی بیا د کورونا وبا پراخ پراوي د مالین لپاره د وسایلو کمی او د خلکو بې پامی د اندېښنې وړ بولی.
د نورو اندېښنو ترڅنګ صحي اندېښنې بیخي سره زیاتې شوې دي، خصوصا د کورونا په برخه کې. طالبانو د کورونا اندېښنه سره بیخي هېره کړې ده.
که څه هم د کورونا او بعد پراخ پراوی په اړه اندېښنې مخ په ډېرې دودي، خو د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت وایي هر ورځ نږدې 10,000 کسان د کووېډ 19 ناروغۍ ضد واکسین کوي. د دې وزارت د رسمي شمیرو له مخې تیر یو کال کې نږدې 8,000,000 افغانانو د کورونا واکسین کړي، چې له دې شمیرې نږدې 4,000,000 یې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ وروسته د کورونا ضد واکسین پیچکاري کړي دي. خو د روغتیا نړیوال سازمان بیا په افغانستان کې د کورونا ضد واکسین شوي یو شمیر د فبروري تر 14 نیټې 15,321,000 تنه ښیي. د طالبانو د روغتیا وزارت د چارواکو له قوله همدا اوس د افغانستان په 300 مرکزونو کې 3.5 میلیونه ډوزه واکسین شته. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې د 2022 کال د فبروري د 13 یعنی تر پرون ورځې په افغانستان کې په کورونا 1,013 تنه اخته شوي، چې له دې شمیرې 1,015 تنه مړه شوي دي.
د ازادۍ راډیو خبرونه او قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې به زما همکار اجمل اند نور راپورونه لپاره له تاسو سره وي. خو دا شیبه لاند خبرونه: پاکستان په افغانستان کې د طالبانو حکومت ته وړاندیز کړی چې دواړه هیوادونه د برتري سوداګري پیل کړي. د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغانستان بانکونه د بهرنیو اثارو له کموالي سره مخامخ شوي، او پاکستان هم کافي اثار په تیره ډالر نه لري. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د دې هیواد مرکزی بانک د پاکستان د مالی وزارت ته په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د بارتري سوداګرۍ یا جنس په جنس معاملې په اړه موافقې ته ورسیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دې وړاندیز په اړه څه نه دی ویلي. او د اوکراین د ختیز بیلتون غوښتونکو مشرانو نن د عمومي سفربرۍ اعلان وکړ. دوی دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغه کوي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وویل روسیا پر اوکراین یرغل کوي. د اوکراین د ختیز د بیلتون پالو اعلان په سیمه کې د جګړې د پیل احتمال نور هم زیات کړی دی. بلخوا رویټرز خبری آژانس د شاهدانو له قوله وایي چې بیلتون غوښتونکو د اوکراین د ختیز له کلو او ښارونو څخه د خلکو ایستل پیل کړي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه. د خبرونه دې برخه ته مو زه اجمل انتهر کړم. په غزنی کې د هیواد د دویمې لوی زراعتي پروژې د زینو کانالونو د بیا رغونې او پاکونې کارونه پیل شوې. د دې پروژې د کار په برخه کې په سوونو کارګر په میاشتنۍ تنخوا کار کوي او تر شپږو میاشتو پورې به دوام وکړي. په دې کانالونو کې شاوخوا 70% ځمکې دولتي او پاتې نورې بیا شخصي ملکیتونه دي. نور حل زموږ د همکار ریپورت کې
د هلمند د کجکی بند له پروژې وروسته په غزنی کې د سردې بند د هیواد دویمه لویه زراعتي پروژه. دغه پروژه په 1400 مریسکال کې تاسیس شوې چې 6000 جریبه ځمکه لري او د دوو شي او چپ کانالونو په واسطه خړوبېږي. په دغه کانالونو کې شاوخوا 70% ځمکې دولتي او پاتې نورې بیا شخصي ملکیت نه دي. دا دغه پروژې د سروي او نظارت مشر انجنیر عبدالهادي د پنځشنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل په دغه پروژه کې د بشري قوې په مرسته د 150 کیلومتره کانالونو پاککاري، د دریو سیفونو بیا رغونه، له 2000 د زیاتو نیالګیو کینول، د نیالګیو د بیاري لپاره د حوض جوړول او د لمریزې برېښنا په واسطه د اوبو ورپورته کول شامل دي چې ټول کارونه به یې له پلان سره سم پلي کېږي. نوموړی وایي د سردې بند په پروژه له شاوخوا 150 کالو را په دې خوا هیڅ کار نه دی سوی چې له امله یې کانالونه تخریب سوي، ورکشاپونه، ډیپوګان، د نجارۍ خونې، د مامورینو فامیلي ودانۍ او تقریبا 30 ساختمانونه یې بیا رغونې ته اړتیا لري.
د غزنی د سندیزې پرې حوزې ریاست په زیار او کوشش باندې د دو کانالو سروې وسولاسي وروسته له سروې اوس پیلن په دواړو کانالو باندې کار روان دی.
عبدالهادي وایي دغه پروژه په زرګونه میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي ونې لري چې له یادو کانالونو څخه خړوبېږي. د سردې بند پروژه د غزنی پکتیکا پر لویه لاره د اندړو ولسوالۍ په چردیوال سیمه کې موقعیت لري. په غزنی کې د هالو موسسې مسول چې دغه پروژې مسولیت پر غاړه لري، مشر حبیب رحمان همت وایي د غزنی د سندیزې فرعي او زیر ریاست په زیار د دوو کانالونو سروې ترسره او پروپوزل یې د خوړو نړیوال پروګرام یا WEF ته استول سوی و چې هغه منظور او بودیجه یې ورته ځانګړې کړې ده او اوس یې په څلورو برخو کې د بیا رغونې چارې پیل سوې دي. ښاغلی همت زیاتوي چې تر شپږو میاستو پورې به د سهار له 8 د ماسپښین تر 1 بجې پورې هره ورځ 1500 کارګر کار کوي. هر کارګر ته د میاشتې 1000 افغانۍ چې 1.2 امریکایي ډالر کېږي مزدوري ورکوي. د دغه پروژې چارې د روان کال جنوري میاشتې په 16 نیټه پیل سوي چې د روان کال اګست میاشتې تر 16 نیټې پورې به دوام وکړي.
د بندې سردې پروژه تقریبا په 16 جنوري مو قرارداد کړی ده. د شپږو میاشتو لپاره به دا پروژه وګیږي. په دې پروژه کې موږ څو فعالیتونه لرو. 1500 کارګر به کار کوي او هغوی ته 1000 افغانۍ معاش ورکول کېږي.
بل لور ته بیا هغه کسان چې په دغه پروژه کې په کار بوخت سوي وایي زیات خوشاله دي. دوه تنو یې ازادي راډیو ته وویل دلته مو کار پیل کړی، ګوندې خوله مو له خاورو پورته سي او خپلو کورنیو ته یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړو، خو غوښتنه کوي چې په هیواد کې د ولاړو پروژو کار نه پیل سي. دوی وایي هڅه کوي چې په خپلو مټو په دغو وچو کانالونو کې د خلکو د آبادۍ، شیرازۍ او ودانۍ لپاره شنې اوبه را روانې کړي تر څو سپیرې دشتې ورزرغونې کړي.
وروره موږ ته کارونه پیدا کړي دي. دای بند سردیا کانال د دابل د په دغو کې لګیا یو، ډېر به کار او لوس کارونه پیدا شوي، شکر خوشاله یو الحمدلله.
موږ ته د کار زمينه برابر کړي. موږ غریب خلک یو، دلته هیڅ خواري او مزدوري نه لري. نو موږ له ټولو مسولو اړخونو دي دا هیله لري او دا مخوایښ دي دا سواد ورته کوو چې موږ ته کار زمينه برابر کړي او دا موسسه ډېر شي.
د دې ترڅنګ ځینې اقتصاد پوهان دغه ډول کارونه د سیمې او د سیمې د خلکو لپاره ګټور بولي. دوی په اوسني بحراني حالت کې دومره لږې پیسې هم د خلکو لپاره کفایت کړي او وایي له دې سره ډیری ځوانان نورو هیوادونو ته له تللو او یا هم په ناوړه کارونو لاخته کېدلو څخه راګرځي.
ولسواکی
دوی لارې دی په افغانستان کې یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعاتو ته لاسرسی د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
د فرجن ګلاتیک په نوم امریکایي شرکت په پیسو خلق فضا ته وړي. د شرکت فضا ته د یو کس د ټیکټ بیا 3.5 لک ډالر ټاکلې. نور احمد شی براورو.
ورجن ګلاتیک فضایي شرکت اعلان وکړ چې خلک به د 90 دقیقو په مخه فضا ته واستوي او هغه کسان چې د سفر تلې والدي له دوی څخه ټیکټ پیرودلی شي. د ورجن ګلاتیک مرستیالې سریشا بانټله د دې شرکت په ویب پاڼه کې دا پیغام خپور کړی دی چې شرط دا نه دی چې چا به ساینس لوستی وي. دا وایي ډیر خلک په دې باور دي چې تاسو باید په ساینس او ریاضیاتو کې تکړه یاست چې فضا ته ځئ. خو ورجن ګلاتیک دا سفر د هر چا لپاره ممکن کړی دی.
زه غواړم چې وکیلان، هنرمندان، شاعران او سندرغاړي فضا ته ولاړ شي. څه فکر کوم په کوم ډول چې دوی خپله کیسه کوي ټول نوي نسل ته به یو الهام ورکړي.
A whole new generation.
فزاته د دې سفر د ټیکټ بیا 3.5 لک ډالر ده او هغه کسان چې د سفر نیت لري په پیل کې باید 1.5 لک ډالر ورکړي بیا نورې پیسې وروسته وسپاري. تمه ده چې د سفرونه د روان میلادي کال تر اخره پیل شي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت کوم ستونزه لري؟ آتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر څل د ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو ګن پیغامونه موږ ته را رسیدلی دي. سوې راخل
عزت الله د ننګرهار ولایت د 22 ولسوالۍ نوروره پیغام مداله چې د ننګرهار د سیاتانی ریاست ته مو دا وړاندې چې د انساني ولادي په برخ کې د وارثانو د مریضانو وارثان همداسې په سرسو باندې پراتې شي د دوی لپاره د استوګنې یو ودانۍ جوړ شي. ښه وختونه ښې شي. السلام علیکم. زه بخت محمد د غزنی ولایت د اندر ولسوالۍ د برینزو یارو کلا چې خبرې کوم په باره کې د مرستو دا کومې مرستې چې د یارو کلا د پاره د کومو بېوزله خلکو د پاره راغلی ولې او دیغو نومان پکې ورکړل شوی ولو دیغو په نامه راغلی دي. دلته کوم خلکو سره چې کاټونه ولو یوغو په خپل راوړي په خپل سره تقسیم کړي په خپل منځ کې چې ورته وایو دا باج خلکو ته ولې دا کار تاسو کوي تاسو په خپل کورو کې نه باسي وای مخ پیسې په باندې ورکړي دي. دې پیسې چا ته ورکړي؟ به دې نه پیږي طالبان ته روپۍ ورکړي دي که انجنیرانو ته ورکړي دي. په دغه باندې لې غور وکړي دي. بیا وزله خلکو مرستې دا څوګشت کېږي چې دی په خپل سره تقسیم کوي چې باج خلکو کوم مرسته د شایغو سره چې په غو باندې بیا دې تاسو چې یا دا چې دوی پچا یا دغه په باندې چې دې سره نن به شي. دا یو غشنه ده سلام غشته دا چې خلکو قسم دې خدای شي یو لري یو په صد باندې روپۍ ورکړي په ثبوت باندې راځم چې خلکو په صد باندې روپۍ ورکړي دا نه جایز نه ده. دا افغانستان د اسلامي امارت څخه غواړو چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته تني توجه نه کیږي او ډېر ټیکاو پارچا دی. دا خواهش یې کوو د وړپړو چارواکو څخه چې د کمتال د ولسوالۍ سړک ته توجه وکړي. ډېر به خوشحاله شو. وسلام.
نن زحمت در کوم چې ګور سر چې شوی دا په کلی کې مقصد د 200-250 کورونو شوی دا به هغه ته ورکی د لسو کسانو مواد راشنو ټول کلی په جنجال اخته شي په سردردی باندې اخته شي. غریبانان مظلومان پکې د سلو نډیز دي 500 نډیز دي. مقصد دا دی چې موږ د رسنیو ته لاری نه دا خبره مشران ته ورسوي دغه مسؤلین شخصیتون ته ورسوي چې کومکونه یو ذره زیات کړي. د کونړ سیمه یو غرنۍ سیمه ده، مقصد د ټولو خلکو په کلي کې دغه سلمانه تخم نشته دی او اوسیږي په کې 1500 کاسه کور. کورونه په دغه هېڅ زندګي نه کېږي، نو چې موږ سره نړیوال کومکونه ونه کړي، دغه شان کې همکاري موسی کومکونه ونه کړي، نو هېڅ امکان د اوسېدو د زندګۍ نشته دی، ځکه ماشونه قطع شوي دي او نور دغه شان د کاروبارونه روزګارونه نشته، سوداګري نشته دی، کښتو کار نشته دی، غربت کچه ډیره زیاته ده. زمونږ هغه ګو مشران ته ورسوي ستاسو نه یو نړۍ مننه.
ستاسو پیغامونه و چې موږ ته مو راسته ولي وو اوس هم دومره نور خپرونو کې زما همکاران درسره.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمنو اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمه کې را سره اوسئ. د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه تاندې څنګ او د لوبو له میدان خبرو. خدای شپه پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي وایي اسلامي نړۍ باید طالبان د بشري حقونو درناوي او له ښځو سره د خپلو ژمنو په عملي کولو کې ځواب ویلو ته وهڅوي. رینا امیری د اسلامي همکاریو د سازمان له چارواکو سره تر کتنې وروسته پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې له دې سازمان سره په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي پر لارو چارو هم خبرې وکړي. اسلام آباد د طالبانو حکومت ته د افغانستان او پاکستان ترمنځ د برتري سوداګرۍ د پایل وړاندیز کړی. د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د پاکستان مرکزی بانک د دې هیواد د مالیې وزارت په یو لیک کې غوښتنه کړې چې د ډیپلوماتیکو چینلونو له لارې له افغانستان سره د برتري سوداګرۍ یا د جنس پر وړاندې د جنس د معاملو په اړه موافقې ته ورسیږي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان او پاکستان دواړه د بهرنیو اثارو د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي. د افغانستان کرکټ بورډ نن اعلان وکړ چې پخوانی استرالیایي لوبغاړی سټیوارت لا د بنگلاديش پر وړاندې د سیالیو لپاره د ملي لوبډلې د موقت سر روزونکي په توګه ګمارل شوی دی. سټیوارت لا په نوې ملسیزه کې د استرالیا د ملي لوبډلې بیټسمن یا توپ وهونکی و. د یو مودې لپاره د سریلانکا او بنگلاديش د ملي لوبډلو د روزونکي په توګه کار کړی. تاکل شوی چې افغانستان او بنگلاديش د روانې فبروري میاشتې په 23مه، 25مه او 28مه درې یو ورځنۍ او د راتلونکي مارچ میاشتې په 3مه او 5مه دوه شل اووریزې لوبې وکړي. متحده ایالاتونو او برتانیا پر روسیې تور لګولی چې د اوکراین پر دفاع وزارت او د دې هیواد پر بانکي سیستم د فبروري د 15مې نیټې په سایبري برید کې لاس درلود. د سپینې ماڼۍ د سایبري چارو جګپوړي چارواکي آن نیوبرګر پرون وویل دوی باور لري چې د روسیې حکومت په دې پراخو حملو کې لاس درلود. همداراز د برتانیا د بهرنیو اړیکو، کامنویلت او پرمختګ د چارو ادارې ویلي چې د روسیې د پوځي استخباراتو اداره په قطعي ډول د اوکراین پر دفاع وزارت په سایبري برید کې لاس درلود. او د اوکراین جمهوری ریاست وایي چې پر دې هیواد د روسیې د احتمالي برید په اړه د امریکا له خبرداري سره سره به ولسمشر ولودیمیر زلنسکي نن د میونیخ په امنیتي غونډه کې ګډون وکړي. په دې غونډه کې د ښاغلي زلنسکي پر ګډون ځکه شک کېده چې د اوکراین په سرحد کې د روسیې د زیات شمیر سرتیرو د ځای پر ځای کېدو له کبله د دې هیواد له روسیې سره په لانجه کې ښکېل شوی دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیس پروګرامونه پیلېږي. لومړی به تاندې څانګې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام او ورپسې به د سپورت نړۍ پروګرام خپور شي. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
د آسټرالیا پخوانی تکړه توپ وهونکی سټورت ګرنیټ لا د بنگلاديش په وړاندې د راتلونکو لوبلړیو لپاره د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې لنډمهاله مشر روزونکی وټاکل شو. د افغانستان کرکټ بورډ په وی خبر پاڼه کې چنن خبره کړې ویلي ښاغلی ګرنیټ لا له ملي لوبډلې سره د یو ځای کېدو په مخه بنگلاديش هیواد ته رسیدلی. د خبر پاڼې په حواله افغان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې لپاره د مشر روزونکي د ګمارلو لړۍ پیل کړي او ډېر شر به وړ کس دغې برخې ته وګماري. خو د کرکټ بورډ په وینا د تر هغې چې دایمي روزونکی ګمارل کیږي ګرنیټ لا به د ملي لوبډلې روزونکی وي. د بورډ د معلوماتو له مخې سټورات ګرنیټ لا له دې وړاندې د استرالیا، سریلانکا او بنګلادیش ملي لوبډلو مشر روزونکی هم پاتې شوی دی. ټاکل شوی چې افغان ملي لوبډله د روانې اونۍ د چهارشنبې په ورځ له بنګلادیش سره خپله لومړۍ 500 ورځې لوبه تر سره کړي. په کندوز ولایت کې د والیبال دوه ورځنی ټورنمنټ پای ته ورسید. د طالبانو حکومت د بدني روزنې ورزش عمومي ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې یاد ټورنمنټ د کندوز ولایت د خان آباد او وختاش ولسوالیو له بیلابیلو سیمو څخه د 12 لوبډلو ترمنځ 13 ورځ ناوخته پای ته ورسید. د دې ریاست د معلوماتو له مخې د دې ټورنمنټ پایلوبې ته د کدوګان او وختاش لوبډلې ووتلې چې کدوګان د دې ټورنمنټ اتله لوبډله شوه. د دغه لوبو هدف د ځوانانو ترمنځ د سالم رقابت وده او د ولسوالیو لوبډلو لپاره د غوره لوبغاړو ټاکنه یاده شوې ده. او د بنګلاديش د کرکټ لیګ یا بی پی ایل اتم پړاو سیالي 13 ورځ پای ته ورسېدي. په دې لیګ کې چې کومیلا وکټوریانس او ډاګه لوبډلې پایلوبې ته وتې وي، وکټوریانس د یوې منډې په توپیر سره د 2022 کال د بنګلاديش کرکټ لیګ اتلولي د دریم ځل لپاره وګټله. دغه لیګ د شپږو لوبډلو په ګډون شاوخوا 6 ورځې وړاندې پیل شوی و چې یو شمېر افغان لوبغاړو پکې هم ګډون درلود.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه ده او ځوانان باید پکې خوشاله وي، خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورخطا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
دغه مراسم کې د ژوند چې دی باید خوشحاله واوسیږي، ورته هغه د خفاسي پکې.
واده د ژوند یو مهمه ورځ ده او ځوانان باید ورته خوشاله وي، خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډېر دي چې دغه خوشحالي ډېر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي. دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډېر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي، نو باید ښه په شاندار ډول وشي. که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي، ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځ ښه تېره شي. د پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو، خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی.
اوس اول خوشاله زیاته وم، اوس ځکه چې واده پروګرام چې نږدې شوی د اقتصاد نیګه خپه یم که نه. اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه، په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم. اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي، داسې خرچې زیاته زیاتې دي. خپله واده کتابخانې کار دی، 8000 روپۍ په معاش اخلو.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي. دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي.
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي، ناوړه دودونه ډېر دي. مثلا ولور دی، دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي، دی مجبوره را پیدا کړي، دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي، او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه. نو دغه یو بوج دی، دی د لامل کېږي چې ځوان خفه واوسي.
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانیو وکړ. نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي، دا مبارزه یې خپل ځان او کورنۍ څخه را پیل کړې. د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفګانونه ډېر شي.
کله چې په واده کې ډېر مصرف کوي، عموما دوی د خپل ځان قدر، د خپل ځان لوړوالی هغه په ډېر مصرف کې ګوري. یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډېر مصرف وکړو نو معنا موږ به یعنی ارزښتمن خلک یو. دا په داسې حال کې ده چې ډېر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري، دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې چې پیغه باندې ونازیږي، او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلکو ته ښیي. بې ځایه سیالیانې دي، رقابتونه دي د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ. مثلا دوی وایي چې په فلاني قوم کې فلاني نفر دومره مصرف واده کې کړی دی، زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسي. دغه دوستي، دغه خیخي یو ډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده. یعنې دوی ظاهرا دوستي کوي، خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی مني یا عملي کوي، دا د دوستۍ رواجونه نه دي. یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوې ده په دې برخه کې. یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي، واده ځوانانو ته نیکمرغي راوړي، د ځوانانو په ژوند کې ښهوالی رامنځته کړي، برعکس د دوی ژوند ګډوډوي. د دوی په ژوند کې د بېلابېلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځېږي.
مریم هوتک وایي په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېرې غوښتنې سبب کېږي چې کیسه تر خفګانه ورسېږي، خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېره شي.
اکثر نجونې هم څه دي داسې شیان له هلکانو نه غواړي، کوم څه خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسمو کې، ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راکوي، بل که چېرې دوی ګرانبیه جامې ډېرې غواړي، مثلا سره زر ږدي له اندازې زیات، یا مثلا شرط ږدي، نو دغه مسایل دي چې یو څه خفګانونه رامنځته کوي. یا مثلا دا د مېلمنو په رابلنه کې د جنۍ خوا مشکل جوړوي، یا مثلا د موږ دومره ډېر مېلمانه راځي، یا به دوی ټولو ته کالي ورکوي، یا به مثلا لنګۍ ګانې ورکوي. داسې هم که زه دغه مسایل په دغه مراسمو کې دومره مهمه نه دي، اما موږ ډېر سخت نیولي دي، رسمونه رواجونه مو ډېر کړي دي، سخت کړي مو دي، په ځای د دې څه اسانه یې کړو د واده مراسم ورځ سره بلې لګیا یي د سختۍ په حال کې. نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هسې یوه نجلۍ زه نه غواړم، زما د ژوند ملګری دی، دغه مراسمو کې د ژوند چې دی باید خوند ترې نه واخلي، خوشحاله واوسېږي، ورته هغه د خفه سي پکې، یا مثلا په ده باندې د دومره بوج راسي چې دی ونه شي کولی د خپل واده د هغې عظیمې خوشحالۍ نه د خوند واخلي.
خانولي عادل وایي اوس د پخوا په پرتله حالات بدل دي، او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي.
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالیو په نوم باندې ډېر زیات مصرفونه کوي، دوی د پرې پوسی چې په راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي، لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول، د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول، خپل روغتیا ته ځانګړې پاملرنه کول، خپل خوړو ته ځانګړې پاملرنه کول. حالات بدل سوي دي، ځوانان کولای سي په ډیر کم لګښت باندې، په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي. فکر کوم مخکې له مخکې باید دوی په خپلو کې سره کښېني او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو، موږ په خپلو کې دوستي سره کوو، او که چیرې موږ په یو بل باندې ډېر سخت شرایط کېږدو، سخت شرایط وضع کړو، دا نو بیا دوستي نه دی. یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي. څنګه امکان لري چې هلک او جنۍ د خپلو کې واده سره کوي، بیا د جنۍ هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي. یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله، دا خو دوستي نه شوله، دا خو ګډ ژوند نه شو.
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی، غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي.
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه یواد یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي، کنه ځکه زیات ورور موږ ځینیم انجاغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورونه دي خارج ورکو ته چلته پیسې اجم په لار کې څوک در شغلان ښکاري، څوک سینیم نوي، څوک یو لوبه انشاءالله بله لوبه وشي، بس ختم شي بیا چلګان د پیسو دپاره. بس وادو کې باید کمه خرچه وشي، لس بوجې وریځې څوک پخې باید پنځه بوجې پخې کړي، لس منه وخه باید پنځه منه راړي، هر څه باید کم شي.
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي، پایلې یې څه وي، او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یوه ښه خاطره وي، نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثره شي. په همدې اړه مو له ټولنپوه عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. لودین صاحب، ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي، د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي، وجه یې تاسو څه بولئ؟
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده، او دا وخت هغې لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوقو وجایبو نه ځان خبر کړي. نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بې ځایه مصارف او دغه رواجونه او ولور او زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړوي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تېروي.
کله چې دغسې وضعیت رامنځته کېږي نو پایله یې څه کېږي؟
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي. بې ځایه مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلېږي، دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کېږي چې کوم بیا د جلې او الک په ژوند باندې هم اثرات لري، ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي، دې سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت ځورونکی هغوی دواړو لپاره.
یو خبر ده هم کې کله چې یو خوا غوښتنه فرمایش لري او هغه نه عملي کېږي، دا خپل هم یو قدره پیدا کوي چې کېدای شي دوی هغه شیبه چې د دوی یو مهمه د ژوند پیښه وي چې واده دی، هغه وخت هم خوشحاله نه وي او په راتلونکي ژوند کې هم د یو بل سره عقدې پیدا کوي، او داسې یو فکر رامنځته کېږي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبره ونه منله، زما غوښتنه یې ونه منله، څنګه چې ما غوښتل هغسې واده راته ونه کړ، نو زه هم دا چې څه وایي نه غواړم هغه خبرې ومنم. که نه
دغه وضعیت چې عمدتاً دغه مشکلات چې د فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي، ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي. په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي، ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي، په خپل کې جوړ راشي. مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه یوسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي.
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده، خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي، امکانات مهم وي، سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي؟
هیواد صاحب، موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب مونږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې ریشو. ډېر ساده یو واده نیولی، تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی. نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي.
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري، مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي، نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي. که نه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هېڅ تړاو نه لري، آینده د پاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي، خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
سلامونه درنو اوریدونکو سړی مشه په دې هله چې روغ او جوړ به وسی د لوبل میدان په یو بلونی خبرونه کې محرک لای کوم په دې هله چې ښه صحت ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبل لپاره دغه هیواد ته روانه شو. پروانه خبرونه کې به دا هم واوري چې د فوټسال د 19 کلونو کموم رضوانانو افغان لوبډله اوس مهال په قرغزستان کې دا وتمل چې د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د فوټبال په جام کې برخه واخلي. په دې لوبو کې نوري کومي لوبډلې د تلولۍ بخت آزمایي. دا هم واوري چې ټاکل شوی د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدې روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د دریو ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله له بنگلاديش سره د لوبو لپاره دغه هیواد ته روانه شوه. لوبډله له دې وړاندې په قطر کې وو، هلته یې څو ورځې پر لپسې تمرینونه وکړل. د افغانستان او بنگلاديش ترمنځ به د 350 یا یو ورځنیو لوبو لومړی هغه د رواني فبروري میاشتې په 23 وشي. بیا به دواړه هیوادونه 2 ورځې مسابقې هم وکړي چې لومړی به د مارچ میاشتې په 3 وشي. دا لوبې د کرکټ د 500 را روان نړیوال جام ته د لارموندنې په هدف ترسره کیږي چې د هرې لوبې په بری سره ګټونکي لوبډلې لس امتیاز ورکول کیږي. افغانستان د یو ورځنیو مسابقو په جدول کې تر ویسټ انډیز وروسته په لسم مقام کې اوس مهال ځای لري. په دې اړه مې د نورو جزئیاتو لپاره د افغان کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره خبرې کړې.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لوبغاړي نن له قطر څخه د بنگلاديش په لور روان شول. د دوی د سفر مخه د بنگلاديش پر وړاندې په 3 نړیوالو 500 لوبو کې او 2 نړیوالو 20 لوبو کې لوبېدل دي. د ویل د افغان لوبغاړو د 4 ورځو په دې خوا په قطر کې په بیلابیلو برخو کې تمرینات ترسره کړي. د ختم توالي سره د بنگلاديش پر لوري سفر وکړ. تمه ده ان شاء الله چې دوی به د بنگلاديش پر وړاندې سیالیو کې ښه وځلېږي. د ویل د چې له دې وړاندې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د نړیوالو 500 سیالیو په لړ کې آیرلند او نیدرلند ته په ستر توپیر ماتې ورکړې ده چې د دغو سیالیو یعنی د نړیوال جام لارموندنې یا اوډیا سوپر لیګ سیالیو په مهالویش کې افغانستان 6 نمرې له ځان سره لري او انشاءالله چې د بنگلاديش پر وړاندې به هم افغان ملي لوبغاړي ښه نتیجه ولري.
د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتکو د افغانستان د فوټسال د 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله قرغزستان ته رسیدلې او هلته د کافا په نوم د منځنۍ اسیا د هیوادونو د فوټسال د تلولۍ په سیالۍ کې برخه اخلي. افغان لوبډله په دې لوبو کې لومړی هغه د ایران په وړاندې ترسره کوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د افغانستان د فوټبال فدراسیون د فنی مرستیال حافظ احمد زدران خبري اورو.
دا چې د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د قرغزستان هیواد په قربتوب دغه هیواد ته راغلې او قربتوب یې کوي. موږ یې منندویو. 15 هیوادونه په دې سیالیو کې برخه اخلي: ایران، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان، افغانستان. انشاءالله امیدوار یو چې لاسته راوړنه به لرو او د لاسته راوړنو سره به خپل هیواد ته ستنېږو. خپل دلی ملت ته به تحفه وړاندې کوو انشاءالله. زمونږ د فوټسال ملي لوبډلې تمرینات په خپل وخت شروع شوي او خپل وخت سرته رسېدلې او د خپل ګران هیواد بیرغ پورته کوي. د ټول هیواد او د ټول ملت لپاره هر یو اعزاز دی.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون فنی مرستیال حافظ احمد زدرانو ټاکل شوی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله د همدې روان کال د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د 3 ټیسټ لوبو لپاره ولاړ شي. دا په تیرو شاوخوا 24 کلونو کې لومړی ځل دی چې د استرالیا د کرکټ ملي لوبډله پاکستان ته د لوبو لپاره ځي. د ټیسټ د لوبې د مارچ په 4 پیل کیږي او ټاکل شوی د راولپنډۍ، کراچۍ او لاهور په ښارونو کې وشي. استرالیا د سه شنبې په ورځ د دې سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړه چې لوبډله مشري به 30 بچون کې پټ کومنس کوي. په پاکستان کې په 2009 کال کې د سرلنکا په لوبډلې د بریټ څخه وروسته نړیوالې لوبډلې د هیواد ته د لوبو لپاره نه ورتلې، خو په 2015 کال را په دې خوا یو شمېر لوبډلو د امنیتي ستونزو سره سره پاکستان ته د لوبو کولو لپاره ځلخه کړې. د پاکستان په قربتوب ډېرې لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کېدلې. د افغانستان د کرکټ له 19 کلونو کموم رضوانانو لوبډله تیرونی په نړیوال جام سیالیو کې لګډون وروسته هیواد ته راستنه شوه. افغان لوبډلې په دې سفر کې کومې لاسته راوړنې درلودې او لوبغاړو کومې تجربې خپلې کړې؟ په دې اړه زما همکار د ملي لوبډلې له مشر روزونکي رئیس خان احمدي سره خبرې کړې.
احمد صاحب د افغانستان تر 19 کلنو کم عمر لوبډاله وټوانی د چیدن ریوال جام تر نیمه پایلو به پوری ورسی شي. ستاسو په نظر تر دې بریده د دې ټیم تر رسیدو الاتونه څه دي؟ درې الاته په لاندو تاسو سره بیان کړئ.
دا چې د افغانستان په دغه لوبډله کې واکن چې ډېر با استعداد لوبغاړو او ډېر بهترین لوبډله جوړه شوی و، نو فکر کوم د دوی خپل محنت او څنګه څه بغدي موږ روزنه ورسره و، نو دغه ټیم د دې قابلیت چې تر نیمایي دغه نیمه په لوبه پورې ځان ورسوي.
امزه چې د لوبډلې یو لوبه په پیل کې په اول پړاو کې بایلو دا، بیا په سیمی فاینل کې پاتې راغله دا لوبډله، د ضعف څو ټکي کې تاسو بیان کړئ چې څو؟
دا چې تاسو ته معلوماتو چې په کوم حالاتو کې او په کوم مشکلاتو کې موږ دغه ځای ته موږ راغلو او په دغه جام جهاني کې موږ برخه واخیستله، مخکې چې ما په خبرو کې ویلې لوبډلې دغه استعداد او دا قابلیت پکې و چې تر ډیر مخکې پورې لاړ شو. الحمدلله تر ډیر هدا پورې موږ په خپل پلان کې کامیاب وو. مهم او غټه ستونزه دغه و چې موږ په وخت سره دلته رانغلو. موږ د دې ځای کې هغه تمریناتي لوبې تر سره نه کړې، په لومړي سر کې په وخت سره موږ ورته راونه رسیدلو، خو بیا هم څنګه چې په دغه ټورنمنت کې موږ تر نیمایي سیمی فاینل پورې موږ لار پیدا کړله، بیا هم زه وایم چې په دومره نش په کم وخت کې دومره پرمختګ د افغانستان د کرکټ په ښه آینده باندې ښه استدلال کوي چې دغه ځای پورې موږ ځان راورسو.
تاسو د ښه آینده مسلې ته اشاره وکړه، څه اټکل کوي چې د دې لوبغاړو له ډلې به څو کسه ممکن د افغانستان ملي ټیم ته لار وکړي؟
خوشبختانه که تاسو د افغانستان د کرکټ تاریخ ته وګوري او دغه اوسنۍ لوبډلې ته که تاسو وګوري چې په ملي سطح باندې لوبیږي، په نېشنل ټیم کې چې لوبیږي، دغه ټول دغه د 19 کلونو له پروسې نه وتلي لوبغاړي دي. دا هغه لوبغاړي دي چې په داخل د افغانستان کې دوی روزل شوي دي، داخلي روزونکو ورسره کار کړی دی، د افغانستان کرکټ بورډ په دې کې ډېر یو مهم رول ادا کړی دی. نو مطمئن یم انشاءالله چې د لکه تاسو د 2006 د لوبډلې نه وګوري ډېر لوبغاړي اوس په ملي لوبډله کې دي، او مطمئن یم انشاءالله چې دغه لوبډلې نه هم ډېر داسې ځوانان لوبغاړي شته چې پاینده کې به دوی د افغانستان په ملي سطح باندې د مملکت نمایندګي وکړي.
د 19 کلنو د لوبډلې د بولرانو په برخه کې نړیوالو مبصرینو ډېر مثبت خبرې کولې، تاسو څه فکر کوئ؟
فکر کوم چې د افغانستان دغه لوبغاړي که تاسو وګورئ په خاصه توګه باندې موږ دغه سپین بولران دا اوس په نړۍ کې یو ځانته یو خپل یو شهرت لري، او په دغه جام جهاني کې که تاسو وګورئ موږ سره دوه داسې سپینران وو چې دوی باندې اوس په نړیوال کرکټ کې دوی باندې حساب کېدلی شي، لکه نوید اظهار او نور احمد چې تر ډېر حده پورې اوس په نړیواله سطح باندې یو پېژندل شوی ستوری ده. نوید اظهار الحق هم دغسې یو لوبغاړی ده چې انشاءالله په هنده کې به هم دی د افغانستان نمایندګي وکړي. ورسره په څنګ کې که د موږ تاسې تیز بالران وګورئ، سمی بلال داسې یو آینده اوس موږ ته کوي راکوي چې دی به هم څه ځن وروسته به انشاءالله دی به په ملي سطح باندې به د افغانستان نمایندګي وکړي.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورید رنو اوریدونکو، د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کموم رضوانانو مشر روزن کې رئیس خان احمد زیو چې د کرکټ د 19 کلونو د کموم رضوانانو د نړیوال جام په اړه معلومات ورکول. باندې سره زموږ د دېونی خبرونه پای ته رسیدي. تر بیا د الله په امان.
கிரிக்கெட் நோ வாகட்டமா தன்னடை கபராவணமா சுப ஜயதானியம் தய கில்லரும் கிரிக்கெட் நோ வாகட்டமா தன்னடை கபராவணமா சுப ஜயதானியம்
Thank you.
ಟಮಾದ ನಡೆ ಕಬರಾವಣಮ ಸುಬ ಜಯದ ಅಫ್ಘಾನಿಯ ಮುಂದಾನಿಯ ದಯ ಇಲ್ಲ ರೂಪ ಸಫಾನಿ ಮಫಾನ್ ಸಫಾನಿ ಮಫಾನ್ ಸಫಾನಿ ಮಫಾನ್ ಸಫಾನಿ ಮಫಾನ್ ಮಿಲಿ ತಿಂ ಶಿಸುಮ ಮೇಲೂ ಬೇಕಿಣಿ ಬೇಕಿಣಿ ಬದುವಾದ ಒಂದು